کی ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام خدای مو روغ لره از موینم خلاص شوی او خ ډیر د موبایل کارتونه و چې تازه میوي کټو کټو مستې شیرپيري او نور ډیر شان پکې لاندې باندې سول ځکه لټ شاګردان د درس ویلو پر ځای لامدغه شانو کار اخلي او استادان هم د کمې تنخوا قصور پکې واسي. د خبرونه په پیل کې مو د پوه صاحب د نوي کتاب له چاپېدو خبره وو.
پوس اپس کار کوي ل دفتر علاوه خیم
په یو ډیر مهم کتاب اخته که ژوند ونو چاپوم یې
ډیر ښه دا خو به ډیر ښه کار وشي چې خلک له تا د پوهې او علمیت نه ګټه واخلي.
ما هم په همدې هیله او همدغه احساس د کتاب چاپ ته ملا تړلې ده. خدای دې وکړي چې په دغه نیک مقصد کې له خیره سره بریالی شم.
نیت دې پاک دی پوس اپ، اتمن بریالی کیږي. د کتاب کارونه د کوم ځای ته رسېدلي دي؟
والله د متن کار یې خلاص شوی دی، یعنی پروف کتل یې هم خلاص دي. اوس یې د سریزو په پروف کتلو اخته یم. چې دغه د سریزو پروف له خیره سره اصلاح سي نور به نو مطبعې ته ځي.
ډېر ښه کار به وشي، خلک به یې ډېر زیات استقبال کړي. زموږ هیواد د تاسو غوندې پوهانو لوی لوی کتابونو ته اړتیا لري. د کوم بل کتاب کار دې هم پیل کړی دی که نه؟
او دا چې خلاص شي نو د بل کتاب کار پیلوم. زړه مې دی چې تر بل کاله پورې له خیره سره ډېر څلوېښت کتابونه چاپ کړم.
دا څومره ښه! دا خو ډېر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ زیری دی. خدای دې ورته روغ لره. ډېر څلوېښت کتابونه؟ ښه نو پوه صاحب، له خیره سره کتاب چاپ شو؟
هو، خو له ډېرو کړاوونو وروسته. د کتاب چاپول هم نو اسانه کار نه دی.
دا مو لکه چې د سمونو کومه زمیمه ورسره چاپ کړې ده.
کومه؟
دغه په لاس کې مو چې ده.
دا څه وایې؟ همدغه مې نوی کتاب دی که نه؟
همدغه مو نوی کتاب دی؟ څو صفې دی؟
اووه صفې د کتاب څېړنیز متن دی او دا دوه دېرش صفې پرې سریزې لیکل شوي دي چې ټول کتاب شي نه دېرش صفې.
استاده، نو تا په رښتیا هم د علم له دریاب نه څاڅکی راخیستی؟
پوه نه شوم.
ما ویل چې ډېر وړوکی کتاب مو لیکلی دی. اووه مخه څېړنه؟
هو، ما غوښتل چې تر دې هم وړوکی کړم خو نور نه لنډېده، ځکه غوښتل مې چې دریاب په پیاله کې ایسار کړم.
واه واه واه، دې ته د نړۍ ستره نظریه او دې ته وایي د نړۍ ستره عالم، د اوو مخونو د کتاب مؤلف پوه صاحب.
مننه مننه.
یو سوال او لاس زوابونه دی داری فساد پاکله دی مک صاحب نظر ډاکټر صاحب دغه زوابونه ورکوي.
زمونږ یو اوریدونکی تشویش ګل سودایی وایي چې یوه پوښتنه کوم او لس ځوابونه یې غواړم.
ولې؟
ځکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې له نوم او تخلص نه ښکاري نو هر سوال چې له چا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وځي، نو ځکه له تاسو هم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لس ځوابونه راکړئ.
ښه، ژر ژر یې پوښتنه ووایه چې اوس ما سودایی نه کی.
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي.
دا نو د سودا خبره ده، حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې.
دا خو یې شو یو ځواب. نه، نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي.
دا یې شول دوه ځوابونه. نور څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو، دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړه، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړیږي.
دا یې درېیم ځواب.
غلطه شوې به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه نه یې ما غلطه شوې، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کی.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ، نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کار یې وځنډول شي.
دا یې پنځم ځواب.
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو، بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریښې یې دومره غرقې غځېدلې دي چې رایستل یې د هیچ چا وس کې هم نشته.
دا یې شپږم ځواب.
زه د اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو.
سمه ده، که یوه منه نو و ځوابونه شول، درې نورې څنګه کوې؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه، نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دا یې شو اتم ځواب. چېرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
رازم رازم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست، بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هېر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دا کیسه مو اورئ.
سیدا جانم دا نن له خیاط نه خپلې نوې جامې راوړې او وای غوستې. دا دوه کاله یې د نویو جامو شوق په زړه کې ټوپونه وهل، خو نه ورته جوړېد، ځکه ایله یې دومره روپۍ پیدا کولې چې د خپلو بچیو د خېټې مړولو غم وخوري. نن یې چې جامې واغوستې، نو مېرمنې ډېره ورته مسکه مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړي، او په دې یې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي لا له جوشه نه ولوېدلې چې زوی یې ورته وویل: پلار ګلاجان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه، او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه، او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی و چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ورواچاوه، او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ، خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تا ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلی دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کړي او ژر ټوکر ترلاسه کړي. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ، او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ترې جوړوي او نور به یې د زامنو جامې شي، او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه، نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هغو زیاته شوه، او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو پټېلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول، او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ورمخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا له خوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ، خو هغه مخې ته زور کړ، او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړاوه چې خپل غچ واخلي، چې یو بل چا له لستوڼي کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. ده لا د دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شا لمن یې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټېله کول روان وو، او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ورنږدې کېدل. خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده، نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده، ویلیدل چې څو تنه عسکر ولاړ دي، او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ده ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده، په منډه راووت او بېرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو څیرې شوې ټوټې راټولې کړي، او بېرته یې په جامو پورې پیوند کړي.
دغه خپل خپرونه ننګیر ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادۍ رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاره په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.